احمد شیبریم در سجل روب سارنی خبری مجله که مو هر کلی کوم در هر سمخ که خبرونه در طالبانو در ریاست الوزرا سیاسی مرستیال مولوی عبدالکبیر در کدوالو او راستنی دون کچارو وزارت در سرپرست پا توگه تاکل شوه دی در طالبانو در حکمت ویان زبیه الله مجاهد در پنچن بی پشپا پر خپل اکسپان لیکلی چې دا ټاکنه د ډلې د مشر ملا هبت الله اخندزاده په امر شوې ده. خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر و د لندې پر 21مه د وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګ برید کې ووژل شو. د اسلامي دولت ډلې یادداشت د هغه برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست مولوی امیرخان متقی او د متحده عربي اماراتو د اقتصاد وزیر عبدالله بن توق المری د پنجشنبه په ورځ متحده عربي اماراتو ته د افغان کارګرانو د لیږلو او نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پرون ناوخته پر خپل اکسپانه د دې لیدنې کتنې خبر ورکړی دی. هغه لیکلي په دې غونډه کې د قانونو پر استخراج، د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره پر بازار موندنې او د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا بحث وشو. متقی د چهارشنبه په ورځ په دوبۍ کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان او د هند د بهرنیو چارو د وزیر لموین وقار مصري سره کتلي وو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ متحد عربي اماراتو ته ولاړ. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د یوه کان د هغو کارمندانو له ډلې چې افراطي وسله والو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې تښتولي وو 8 تنه یې موندل شوي دي. د پولیسو یو افسر محمد اعجاز ویلي چې د دغو کارمندانو د ژغورنې عملیات د هغوی له تښتونې وروسته پیل شول. افراطي وسلوالو پرون سهار د خیبر پښتونخوا په لکه مروت کې د کان د کارمندانو موټر ته کمین وی او شپاره ستنه یې له ځان سره بوتلل. ریجاز ویلي د حمله هغه وخت وشوه چې دغه کارمندان لکه مروت سیمې ته نږدې د قانونو یوې پروژې ته پر لار وو. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د امنیتي چارواکو په وینا راپور ورکړی هغه کان چې دغو کسانو پکې کار کاوه د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون دی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت د ایران په یو زندان کې د خپل یو وګړي مړینه تایید کړې ده. دغه وزارت ویلي چې په تهران کې د سویس سفارت د دې پېښې په اړه د ایران له چارواکو سره په تماس کې دی. تر دې مخکې د ایران د قضایي قوې خبري آژانس میزان پرون د سمنان ولایت د لوی څارنوال محمد صادق اکبري په وینا راپور ورکړی وو چې ویلي وو یو سویسی د دغه ولایت په یو زندان کې ځان وشلی. د راپور له مخې د سویس دغه وګړی د جاسوسۍ په تور نیول شوی وو. د ایران سپای پاسداران په وروستیو کلونو کې د ایران لسکونه دوه تابعیت لرونکي کسان تر ډیره د جاسوسۍ په تور له غربي دولتونو د امتیاز اخیستلو یا هم د خپلو بندیانو د تبادلې لپاره نیولی دي. د سړي رډو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ چپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د وی چارواکي څرګندونې لرو.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډله ییز نیولو د راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي.
یو شمېر امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې په امریکا کې د افغانانو د مهاجرت لړۍ د ادامه پیدا کړي. دغه اندېښنه د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د کاري دورې له رارسېدو سره زیاته شوې. بله دا اندېښنه په دې خپرونه کې درسره شریکه وو چې ملګرو ملتو په نړۍ کې انټرنټ ته اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې ځینې پخواله رسنیو کې د مینې په ځای د ولسونو ترمنځ په انټرنټ کې کرکه خپروي. دا به هم واوري چې په کندهار کې د زعفرانو کښت زیات شوی.
شش خالی انشاءالله و تعالی دیر دی که خدای کوله واسه من دغه خبر یو شپر دغه د کیکړي دی داسې نو انشاءالله یو 50 ګرام به ټول سي انشاءالله شش کال.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ډلیز توقيف په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغه کمیسیون به چارواکي ازادي رادیو ته وویل چې د زیانګالو پناه غوښتونکو او کډوالو توقيف او خپل هیواد ته په جبر بیرته ستنول د نړیوال قانون خلاف کار دی. بلخوا د رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر وویل چې افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د پاکستان دا اقدام کولای شي د یو شمېر افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان ویل یوازې هغه افغانان به ونیول شي چې اسناد نه لري او بیرته به افغانستان ته وایستل شي، خو په پاکستان کې میشتو ځینو افغانانو ویلي چې په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان پناه غوښتونکي هم نیولي چې قانوني اسناد لري. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډلې زونیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د عکس العملونو په دوام د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې باب اندېښنه وښوده. د نیو میلادي کال له پیل سره چې نن لسمه ده، په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولي دي. سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودې او ځینو یې د افغان کډوالو د نوملیکنې کارتونه یا POR او د افغانستان د تابعیت ACC کارتونه هم درلودل. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي راډیو ته ویل چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو توقيف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډله ییز نیولو د راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغېزمن کړي، ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، پوخ عمره کسان، معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي، لکه خبریالان او د بشري حقونو مدافعان.
هغې زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپله خوښه، د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستاني چارواکي بې اسناده بولي، لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل سوه. که څام په اسلام آباد کې چارواکو د سیشن مې پر ورځ بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بې اسناده افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته وایستل سي، خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولی چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. بلخوا د رواداري په نوم د بشري حقونو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتېدونکي فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان دا اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
آن متاسفانه خبر پنده
دارم اوز بد خبر لرو چه یو زل بیا پا جمعی که پا افغانستان که پا دیر بد وقت که پا داسی حال که چه هر او راز پر خزو و انجون و دیر محدودیتون لگو ول کیگی او پا داسی حالت که چه لبدا مرغا موک دی طالبان و لخوا دی هدفی و جن و شاهدان یو دغا راز دی بخانه و سرتی رو دی بشری حقون و دی فعالان و او خبریالان و پا گردون دی زیانگال و دل و غیر قانونی نیول روان دی. پا داسی یو حالت که پاکستان واری دوی بیا پا زورا و باسی او دا یو ډیر اندېښمنونکی او خواشینونکی وضعیت دی.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له کوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقيف د بندولو غوښتنه کړې وه. دغه سازمان په اعلامیه کې چې د چهارشمې په ورځ ناوخته خبره کړې، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقيف او ځورونې په اړه اعتراض وکړ او ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیضي پالیسۍ یوه برخه ده. وروسته له هغې چې څه کم درې نیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو، پخوانیو سرتیرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره کار کړی و، لسګونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال سول. په پاکستان کې اکثریت ډیره افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري. په دې کې هغه شمیر چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو، ځورونې او توقيف له خطر سره مخامخېدای شي. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
للوبخالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په سلګونو پخوانیو امریکایي پوځیانو او د دې هیواد اوسنیو او پخوانیو چارواکو د افغانانو لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړو مهاجرتي ویزو او بیا میشتیدنې د پروګرامونو ته دوام غوښتنه کړې. دوی دغه غوښتنه د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه په یوه لیک کې چې یوه کاپي رویټرز اژانس ترلاسه کړې کړې ده. په دغه لیک کې چې له 380 څخه زیاتو کسانو لاسلیک کړی، له ګواډ سره مخامخ 500 افغانانو لپاره د اضافي ځانګړو مهاجرتي ویزو یا اس ای وی د تصویب غوښتنه شوې. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د منتخب ولسمشر د لوړې د نیټې پر نږدې کېدو او د کډوالو په اړه د هغه د سختو دریځونو څخه د اندېښنو په دوام تازه سلګونو پخوانیو امریکایي سرتیرو او اوسنیو پخوانیو چارواکو له هغو افغانانو سره د مرستې په دوام ټینګار کړی چې له امریکایانو سره همکاري کړي او اوس لږ وخت سره مخامخ دي. د امریکا څبانې 380 تنو پخوانیو سرتیرو، پخوانیو او اوسنیو فدرالي او ایالتي چارواکو په یوه لیک کې د امریکا له منتخب ولسمشر د هغو افغانانو چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر وړاندې د امریکا مرسته کړې د بیا میشتیدنې د پروګرامونو د دوام غوښتنه کړې ده. رویټرز خبری آژانس چې پرون چهارشنبه ناوخته د دې لیک یوه کاپي ترلاسه کړې امریکا ته د تلونکو افغانانو د ائتلاف یا افغانی واک چې د امریکا له حکومت سره د افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې کار کوي د مشر شاون وینډاور له قوله ویلي چې یاد لیک د هغو اندېښنو ښکارندوی کوي چې ممکن ډونالډ ټرمپ د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرامونه ورو او یا هم په بشپړ ډول ودروي. د ښاغلي شاون له قوله دغه شان ویل شوي هغو افغانانو چې د امریکایانو د ساتنې او لارښوونې لپاره هر څه په خطر کې اچولي وو، خو اوس یې پرېښودل له هغو ارزښتونو سره خیانت دی چې د امریکا متحد ایالتونو د دفاع لپاره مبارزه کړې ده. په لیک کې دغه شان د 500 اضافي ځانګړو مهاجرتي ویزو یا ایسایوی د تصویب غوښتنه هم شوې ده او د رویټرز معلوماتو پر بنسټ لیک به سبا جمعه د ټرمپ دفتر او راتلونکي اونۍ به د امریکا د مشرانو استازو جرګې ته هم واستول شي. که څه هم د ډونالډ ټرمپ دفتر د دغه لیک په اړه رویټرز خبری آژانس ته څه دی ویلي، خو وړاندې ټرمپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو په اړه ځینې توندې څرګندونې کړې وې چې هغه مهال یې اندېښنې راپارولې وې. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې امریکا ته د تګ کیسونه لري له دغه لیکه هرکلی کوي، خو وایي له ژمنو سره سره لا هم بې برخلیکه دي او په وخت یې چارې مخته نه ځي. د کابل خار وسیدون کې نوید په دې اړه آزادی رادیو ته وویل،
زما د ایسایوی کیس ټولې اداري چارې درې کاله مخکې بشپړې شوې دي او د انتقال پروسې د وګړو ځنډ سره مخ یم. تقریبا 40 میاشتې نه زیاته موده وشوه چې د انتقال پروسې زما سره اخیرنی تماس نیولې او ویل چې تاسو به دریم هیواد ته انتقال کړو، ولې بعد له هغې هیڅ پرمختګ په دې پروسه کې نه لیدل کېږي. او زموږ د هرې پوښتنې په جواب کې یوازې دا ویل کېږي چې انتظار وکړئ او بس.
په پاکستان کې میشت یو بل تن چې امریکا ته د تک کیس لري خو نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نگرانیا تا جایی پیشتر شده به دلیل ازی که
دا دونالد ترامپ په راتګ د کډوالو ترمنځ داسې اندېښنې زیاتې سوي چې نوموړی داسې پریکړه ونه کړي چې د کډوالو د میشتیدنې چارې ورو کوي یا یې بیخي بندوي. موږ په جدي توګه د دغه لیک ملاتړ او هرکلی کوو او هیله لرم چې دا لیک او غوښتنه د امریکا د منتخب ولسمشر چې تر راتلونکو څو ورځو خپل کار پیلوي پر پریکړو مثبت اغیز وکړي.
که څه هم د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر اوسه څه باندې 130,000 افغانان چې له امریکایانو سره یې په بېلابېلو برخو کې کار کړی وو د امریکا متحدو ایالتونو ته لېږدول شوي، خو لا هم ډېری هغه یې په افغانستان او د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه په پاکستان کې په تمه دي. یادونه ده چې دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانانو د لېږد له ائتلاف یا افغانی واک سره امریکا ته د افغانانو د لیک ټوکړه تمدید کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د روانې اونۍ د سې شنبې د ورځې ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه اقدام امریکا ته د هغو افغانانو د لیک په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی.
د اروپای ټولنې یوې چارواکي د لوبنان د ولسمشر په توګه د جوزف اون د ټاکل کېدو هرکلی وکړ. چارواکو هیله شولې چې له دې سره شایي په لبنان کې چې په روسیو کې له ناکراریو سره مخامخ دی اصلاحات او ثبات ته زمینه برابره شي. ښاغلی اون پرون په پارلمان ته په خپله لومړۍ وینا کې وویل چې په لبنان کې نوي اثر ته لار پرانستل شوې. جزئیات په دې راپور کې
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان در لین پرون پنځشنبه د لبنان د ولسمشر په توګه د پاوز د پخوانی مشر جوزف اون د غوړه کېدو هرکلی وکړ. وان در لین دا تحول د جګړه ځپلي لبنان لپاره د هیلي یوه شیبه وبلله. د اروپایي کمیسیون مشر تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې اوس په لبنان کې ثبات او اصلاحاتو ته لار پرانستل سوې ده. هغې وړاندې لیکلي چې اروپا د دې لارې ملاتړ کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر گیدون سار د لبنان نوي ولسمشر جوزف اون ته مبارکي ویلې ده او هیله یې ښولې چې له دې سره لبنان د ثبات پر لوري ګامونه واخلي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې هیله ښولې چې د ولسمشر په توګه د جوزف اون غوره کېدل به په لبنان کې د امن او ثبات د ټینګښت سبب سي. د فلسطینانو ولسمشر محمود عباس ویلي چې لبنان به وکولی سي د اسرائیل د تهاجم په وړاندې غلبه خپله کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم د لبنان د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو هرکلی کړی او دا یې په لبنان کې د اصلاحاتو لپاره یو فرصت بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي هیله لري چې په لبنان کې د نوي ولسمشر غوره کېدل په دغه هیواد کې سیاسي ثبات ته زمینه برابره کړي. د لبنان پارلمان پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو لپاره رایه ورکړه. له څه باندې دوو کلونو په لبنان کې چې له ناکراریو سره مخامخ وو د ولسمشرۍ د قدرت خلا وه. پارلمان د رایه اچونه داسې وخت وکړه چې څو اونۍ مخکې د اوربان موافقې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ 14 میاشتنۍ جګړه ودروله. په همدې حال کې د لبنان چارواکي هڅه کوي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې جلب کړي. جوزف اون چې له پخواني ولسمشر میشل اون سره کومه خپلوي نه لري تر ډیره د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان لپاره له غوره کاندیدانو وو. امریکا او عربستان هغه دوه هیوادونه دي چې لبنان به د بیا رغونې لپاره مرستې ته په تمه وي. دا د پارلمان دیارلسمه غونډه وه چې د پخواني ولسمشر میشل اون د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوه. د میشل اون د ولسمشرۍ دوره د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ختمه سوې ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مچله په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري. د مراکش ګرځندوی وزارت وایي چې په 2023 کال کې ولس اشاریه 4 میلیونه ګرځندویانو دغه هیواد ته سفر کړی چې د تیرو کلونو په پرتله 10% زیاتوالی شي. دغه وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې مراکش ته د بهرنیو ګرځندویانو تګ زیات شوی دی. مراکش تمه لري چې د ګرځندویانو شمیر به تر 2030 کال پورې په کال کې 6 میلیونو ته ورسیږي. مراکش به له اسپانیا او پرتګال سره یو ځای د 2030 کال د فوټبال نړیوال جام کوربه وي. د مراکش د اسوارو د تبادلې د تنظیمونکو ادارې په وینا له جنوري څخه د 2023 کال تر نومبر میاشتې په دغه هیواد کې د ګرځندوی عاید 1.4 میلیارد مراکشي درهم ته رسیدلی چې د تیرو کلونو په پرتله 1.2% زیاتوالی شي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان ته مخه کوو. په کندهار کې کروندګر غواړي چې د زعفرانو د پروسس اسانتیاوي ورته برابر شي او حاصلاتو ته منظم بازار پیدا شي. د دوی په وینا زعفران د نورو کښتونو په پرتله کم خواري غواړي او د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره منظم بازار موندنه نشته. په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونوي سش کال تر دې د مل کندهار څخه یوازې 3 کیلو زعفران بهر ته صادر شوی. په داسې حال کې چې تیر کال نږدې 4000 کیلو زعفران صادر شوی وو. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
سید محمد چې د دامان ولسوالۍ د مومند کلی اوسیدونکو دي، سش کال یې دوهم ځل دی چې پر خپل دوه جری بزمکه زعفران کری. سید محمد وای زعفران د نور کشتونو په پرتله کم خواري غواړي او حاصل هم شدی، خو د کندهار په سیمه کې د ځانګړي بازار نشتون لامل د په ګډون ګڼ کروندګر خپل د زعفرانو حاصلات پلورلای نسی. هغه زیاتوي چې د تیر کال حاصلات یې لا هم ورته پراته دي.
پروش کال دی راله موشي راله موسره دا کومک وکړي، هغه څه هم بارې د غیره کښه دی، هغه خو مو سره وکړل. پروش کال مو راټول کړل، هم زه بیا هلته ورلم، هغه دفتر ته چې دی څه مشوره وه، څه مشوره مو سره وکړل. ول بیا بیا دا سړی در خرڅوي، هغه سړي څه ما دوه درې ګاشته معلومات کړي دي، بیا نه دي د خاص نه، هغه مشګر یا وخوړل یا خرګو ته ورکړل. سږ کال چې مو نوي ټول کړي دي، څه اوبو را سره لاندې کړل، څومره راټول کړي دي، اوس هم هغه پراته دي په هغه خپلو چیشو کې چې هدی راکړي دي پراته دي. او دغه چې دا رقم خریداري نه وي چې هر سړی خریداري، نو هغه شی مو څه پیدا کړي چې هر سړی خریداري یا چې موږ په خپل ځای ته ولاړ شو.
د دامان ولسوالۍ د صاحبزاده کلاچی اوسیدونکي محمد نادر هم چې پر خپل ځمکه یې زعفران کرلی وایي، که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوې برابرې سي، نو ډېر کروندګر به دې کښته مخه کړي.
پروسه کال آیتان غلي ودلته ټول کړل، 22 ګرامه مې ټول کړل، شش خال ان شاء الله وتعالى ډېر دي کښته کول. اوس مې نن دغه خبر یو شپږ دغه ډکې کړي دي داسې، نو ان شاء الله یو 20 ګرامه به ټول سي ان شاء الله. شش کال سوزي خدای هغه خودي نه انبار سه نه شي شته چې راشي انبار راکي یا راشي پروګرځي یا را خرڅ کی. اج د پروش کال دمره ته پراته دي، خبرې کوي چې د سکرتي د شش کال لګې بم پراته یې د خرڅې دوه دغه نست بازار نه لري، نو خدای وای باندې سکرتي دوه داسې د پروش کال دمره ته پراته دي، د شش کال لګې مې خو انتراجه ګره پراته.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست مسولین وایي، شش کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 900 جریبه ځمکه زعفران کرل سوي چې د تیر کال په پرتله څو چنده زیات دي. د کرن ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د زعفرانو کښ د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی، او د همکارو موسسو په مرسته یې د دې بوټي د ترویج لپاره هڅې کړي دي.
بر حدود د 800 شاوخوا باندې چې 1500 جریبه د هلند کمیسری لخوا څخه بزګرانو ته د نمایشي کتابو په شکل باندې په مختلفو ولسوالیو کې پی جریب په اندازه باندې کښتونه سوي دي. هر بزګر ته پی جریب تخم ورکول سوی دی چې 1500 ته انشاءالله رسیږي، او همداشان د اتحادیې له لورې څخه چې په مجموع کې تعداد 800 الی 900 جریبه ته په حدودو کې د رسیږي کښتونه سوي دي، او نتیجه لله الحمد زموږ د معلوماتو او د حاصل د راټولولو وروسته موږ ته معلومه سوی ده، ښه نتیجه ورکړې ده.
د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي، تیر کال د ولایت څخه د 23,000 ډالرو په ارزش 3,925 کیلو زعفران بهر ته صادر سوي وو، خو سږ کال تر دې دمه یوازې 3 کیلو زعفران صادر سوي دي.
او د کندهار صدر اوسه 2.5 ګرامه زعفران صادر سوي دي چې 1,000 امریکایي ډالر ارزش لري. تیر کال ټول ټال 3,925 کیلو د کندهار څخه صادر سوي وو چې ارزش یې 23,000 امریکایي ډالر کېدل. باید ووایي چې کنداري زعفران په کیفیت کې نظر د ایران زعفران ته او د هرات زعفران ته لوړ دي، او هلته په قیمت کې هم لوړ دي.
د مسولینو د معلوماتو له مخې په کندهار کې د یوه جریب ځمکې څخه شاوخوا 1 کیلو زعفران حاصل ورکول کیږي. په کندهار کې د زعفرانو کښت د کوکنارو لپاره یو عملي او اقتصادي بدیل دی. د کروندګرو غوښتنه دا ده چې د دې کښت د ودې لپاره د پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوې ورته برابرې سي، تر څو یې حاصلات په نړیوالو بازارونو کې ښه نوم پیدا کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ملګری ملتونه په انټرنیټي نړۍ کې د کرکجنو سرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خپرېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي دغه چارې د خلکو په ورځني ژوند کې جدي ستونزې رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو په خبره د کرکجنو سرګندونو او ناسمو معلوماتو په وړاندې درېدل د هر انسان اخلاقي او ټولنیز مسؤلیت دی. عابده سپوږمۍ راپور لري.
په داسې حال کې چې انټرنیټ او خواله رسنۍ ورځ تر بلې د انسانانو د ژوند مهمه برخه ګرځي او د دوی ترمنځ د اړیکو جوړولو په برخه کې مهم رول لري، ملګری ملتونه په خواله رسنیو او د خلکو په ورځني ژوند کې د کرکټنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خپرېدو په اړه اندېښنه ښیي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یونما د پینشن بې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پدیده نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي. یونما ټینګار کړی چې د دغې پدیدې مخنیوی د هر فرد مسؤلیت دی. کرکټنا ووایه په شعار سره دغه سازمان له خلکو غواړي چې د کرکټجنو څرګندونو پر ضد اقدام وکړي، حقایق څرګند کړي، ناسم او غلط معلومات افشا کړي او د دې ترڅنګ ځان او نور وهڅوي چې کرکټجنو څرګندونو ته نه ووایي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو د نیولو اصلي وسیله ده، نو باید په کارونه کې یې ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. د پلازمینې کابل اوسیدونکی زبیولا وایي
یک اخبار نادرست، اخبار کې غیر موثق است نشر
نن چې یو ناسم خبر خپور سي ټولي ګوري د ټولو په ځنګړې توګه د ځوانانو د احساساتو د پرولو سبب کیږي. په تیره قومي او تبعیضي مسایل زیات کوي. لس کله مخکې دغه موضوعات افغانستان کې نه وه ځکه انټرنیټ نه و. لکه چې انټرنیټ راغلی د حزب او تنظیم خبرې زیاتې سوي. ځوانان غواړي یو بل قوم ته سپکاوی وکړي، څو لایک او فالوور ټول کړي. دا ډیره ګواښونکې موضوع ده.
نوموړی وایي انټرنیټ باید د ویشلو لپاره نه بلکې د یووالي رامنځته کولو لپاره وکارول شي. د ننګرهار د شینوارو اوسیدونکی الفت الله محبزای هم په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
هیڅکله باید د انټرنیټ د لارې په ناسمو معلوماتو قضاوت ونه کړو تر څو تحقیق ته نه رسیدلی. ځینې خلک د خپلو ګټو لاسته راوړلو په خاطر له مستعارو اکاونټونو خلق تیر باسی، نو هیڅ کله باید منګو تاسی پونی غلیګو.
ټولن پوهان وایي انټرنیټ هغه وسیله ده چې په یوه شیبه کې معلومات د نړۍ تر ګوټ ګوټ رسوي، نو باید په خبرولو کې له پامه کار واخیستل شي. هغه لارې چارې باید په ګوته شي چې د ناسمو معلوماتو د نه خپرېدو په برخه کې ګټورې دي. د دوی له ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
په دې کې خو لومړی د ټولنیزو رسنیو مالکانو ته پکار ده چې د دې په خاطر باندې اصول وټاکل شي تر څو ناسم معلومات خپاره نشي، ځکه چې دا د خلکو په ژوند باندې ډیر ناوړه اغیز پرې باسي. زموږ مسؤلیت بیرته د ټولنیزو شبکو د کارونکو مسؤلیت ده چې په دې اړه باندې عامه پوهاوی رامنځته شي تر څو خلک د ناسمو معلوماتو مخنیوی وکړي.
ملګری ملتونه په دې باور دي چې د کرکټجنو څرګندونو د مخنیوي لپاره باید ټولنیز شعور لوړ او د زغم همدردۍ او ګډ ژوند کلتور ته وده ورکړل شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ سره سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک شته. د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. از موږ د ولسوالۍ سره ګر سره نه دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی په شپږ یا تو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله موټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راله هغه هم دا اوس چې هم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده. موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت عمر کاکا ام د کندهار څخه دا پیغام درته پریږدم د نوې کال پر رسیدو سره باید مرشي وادوال ونی کشي دي ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي کچېری خلک ونی کشي دي او ونو روزي دا معنی ده چې یش نه دي ځکه چې دا ونی کشي دي په لاندې وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ